بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوز خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د شنبې ورځ ده، 1440 لمریز کال، د لیندۍ د میاشتې 8مه، د 1440 هجري قمري کال، د جمادې ثانی د میاشتې 8مه، او د 2015 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 9مه نېټه ده. زه امان الله زمانی او زما محترم همکار غلی فاطمی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یو څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو، په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د کابل او اسلام آباد د بحران د کنټرولولو لپاره درې اړخیزه ډیپلوماتیکه سیالي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د رڼا سرچینې د پروګرام یوه نوې برخه واورئ. ورپسې به هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام تاسو ته خپور شي، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د مهال خبرونو ته.
په پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سر ټکی. لاری جانی وایي د ایران د اټومي توان د ویجاړولو ادعا احمقانه ده. د عربستان او پاکستان له نوي دفاعي تړون څخه د ایران ملاتړ، د افغان جنو د زده کړو پر ملاتړ د اروپایي ټولنې ټینګار، او له افغانستان سره د هند د درو او یا ټنه درملو او طبي توکو مرسته. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي ټینګار وکړ د اسرایلو اقدامات په شمول د وژنو او ترهګریزو کړنو یو احمقانه کار دی، ځکه چې موږ په ایران کې په زرګونو اټومي متخصصین لرو. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي لاریجاني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له هم نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې وویل چې د متحده ایالاتو او اسرایلي رژیم له لورې د ایران د اټومي وړتیا د ویجاړولو فکر ماشومانه او احمقانه دی، ځکه چې اټومي صنعت و داخلي پوهه ده چې تهران په جدي توګه تعقیبوي. د پارس ټورې په وینا لري جاني زیاته کړه، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې د ایران اټومي فعالیتونه بند شوي او ویجاړ شوي دي. خو که فرض کړو چې ټرمپ سم وایي، نو دوی څه غواړي؟ آیا د دوی ستونزه حل شوې ده؟ هغه ویل د ایران اټومي پروګرام لکه څنګه چې ستر رهبر ویلي واقعي دی، او د دې اصلي پوهې ریښې زموږ د پوهانو په ذهنونو کې دی. ایران له دې مرحلې څخه تیر شوی او اوس زرګونه متخصصین لري. له همدې امله دا فکر کول چې زموږ اټومي پروګرامونه پای ته رسیدلي دي نابالغه او احمقانه دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا د خبر اعلانو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د روسیې لخوا د متحده ایالاتو یا د هغې د متحدینو لخوا په اسلامي جمهوریت باندې د کوم برید په صورت کې ایران ته د احتمالي پوځي مرستې په اړه ده روښانه کړه چې له ایران سره همکاري د تهران او مسکو ترمنځ د جامع ستراتیژیک ملګرتیا تړون پر بنسټ ده. هغې وویل دې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او تخنیکی همکاري لپاره یو ځانګړی چوکاټ ټاکلی دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اقتصادي همکاري او سازمان یعنی ایکو د وزیرانو شورا په نهویشتمه غونډه کې وویل د ایکو د پیاوړتیا لپاره په غړیو هیوادونو کې په تر ټولو لوړه کچه سیاسي اراده شته دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د جمعې په ورځ په قزاقستان کې د ایکو د وزیرانو شورا په نهویشتمه غونډه کې چې په آنلاین ډول جوړه شوې وه د غړیو هیوادونو د مشرانو زیاتېدونکې علاقې ته په اشارې سره ټینګار وکړ که د ایکو سیمه خپلې وړتیاوې او د غړیو هیوادونو ګډ ظرفیتونه فعال کړي کولی شي د جنوبي نړۍ تر ټولو چټک پرمختګ کوونکې نوې سیمې وشي. د پارس ټوډی له راپور سره سم د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایکو د نوي لس کلن لیدلوري د چمتو کولو ته په اشارې سره وویل د ایکو غړي هیوادونه باید د راتلونکو خطرونو او ستونزو په وړاندې لا هم پیاوړي یو موټی او قوي شي. د ایکو سازمان لا هم د غړیو هیوادونو د ګډ پرمختګ او ودې لپاره تر ټولو غوره موجوده ځای دی.
د موج میډیا تحلیلي ویبپاڼې د ایران له لوري د عربستان او پاکستان د نوي دفاعي تړون ملاتړ د امریکا له امنیتي تړاو څخه د سیمې د هیوادونو د خلاصون او د سیمه ییزو ملګرتیاو د پیاوړتیا په لور یو ګام بللی دی. دغې تحلیلي ویبپاڼې په خپل راپور کې د کارپوهانو د نظرونو په استناد سره لیکلي دي د عربستان او پاکستان نوی دفاعي تړون په واشنګټن د ریاض امنیتي تکیه کمولی شي او ایران ته د مانور یا حرکت لپاره پراخه فضا برابرولی شي. دغه تحلیل له دې موافقې څخه د تهران هرکلی د داسې ستراتیژیک فرصت په توګه ارزوي چې هدف یې له امریکا څخه یو خپلواکه سیمه ییز امنیتي نظام جوړول دي. د امواج میډیا د تحلیلي راپور له مخې د ایران لخوا د عربستان او پاکستان د نوي دفاعي تړون ملاتړ د تهران د هر اړخیز سیمه ییز امنیتي نظام د جوړولو له ستر لیدلوري سره په مستقیمه توګه تړاو لري. د امواج میډیا په وینا د ایران او عربستان د اړیکو تودیدل چې په 2023 کال کې د چین په منځګړیتوب سره رامنځته شوي د سیمې د امنیتي معادلو د بدلون لپاره لاره هواره کړې ده. همدارنګه پر قطر د اسرایلي رژیم بې ساري بریدونه او د دغه رژیم د تیریو زیاتوالی عربان له دې واقعیت سره مخامخ کړي چې ښایي دوی خپله هم په نښه شي. د دغه تحلیل په مرکز کې دا استدلال دی چې د پاکستان عربستان دفاعي تړون به د عربستان د ژورې امنیتي تکیې د کمیدو لامل شي. تری ټاپارسي چې په واشنګټن کې د کوینسي موسسې مرستیال مشر دی وایي یو خپلواک عربستان او د فارس خلیج یو خپلواک شورا هغه څه دي چې ایران ورسره ډیر په اسانۍ تعامل کولی شي.
د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره د روغتیایي هڅو د پیاوړتیا په موخه یې درو او یا تنه درمل، واکسینونه او نور اړین طبي توکي کابل ته لیږدوي. د دغه وزارت ویان د رند هیر جی سوال له افغانانو سره د هند پر دوامدار ملاتړ او همکاري ټینګار کړی او ویلي چې یاد طبي توکي به په افغانستان کې د بیړنیو طبي اړتیاو پوره کولو کې مرسته وکړي. نوې ډیلي کابل ته د طبي توکو دغه نوې کڅوړه داسې مهال لیږوي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي څو ورځې وړاندې هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په موخه د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د خصوصي سکتور له استازو سره د لیدنو پر مهال یو لړ سوداګریزې هوکړې وکړې. قدرمنو اوریدونکو، سم د ایران او افغانستان ترمنځ د همکارۍ په اړه راپور واورئ.
د ایران د خراسان رضوی ولایت د فرهنګي میراثونو د ګرځندوی او لاسي صنایعو عمومي رئیس سید جواد موسوی د هرات له تاریخي ځایونو او لاسي صنایعو څخه لیدنه کړې. نوموړی چې د خراسان رضوی د والي په مشرۍ له یو پلاوي سره هرات ته تللی، هلته د هرات لوی جامع جومات، اختیار الدین کلا، موزیم او دارالفنون یا د هرات د لاسي صنایعو مرکز څخه لیدنه کړې. ښاغلي موسوی د دې لیدنې په ترڅ کې د هرات تاریخي او هنري ظرفیتونو په ستاینه سره د دواړو ولایتونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا، د تجربو په شریکولو او د ګډو پروګرامونو د ترسره کولو پر اړتیا ټینګار کړی.
و با یک سرزمین و یک فرهنګ انشاءالله که با کمک هم بتونیم این حرف و حدیثا و این اتفاقاتی که میان برداریم.
د غیرانی چارواکی د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست له مسؤلینو سره د ګرځندوی د پراختیا او لاسي صنایعو د ملاتړ په اړه هم خبرې کړې دي. په دې ناسته کې دواړو لورو د فرهنګي همکاریو، تاریخي آثارو د بیارغونې، هنري تبادلو او د ګډو راتلونکو پروګرامونو په اړه خبرې وکړې. همدارنګه د نوو پروژو جزئیات هم هغه وړاندیزونه هم بیان شوي چې د هرات او خراسان رضوی ترمنځ د فرهنګي اړیکو د پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي.
آثار تاریخي که در استان ولایت هرات هست خیلی خیلی
خوب نگهداری شده. جا داره تشکر کنم از همه دوستان، رشته های مختلفی که در اینجا دارن احیا میشن و از فراموشی به دست آوردن، و امیدواریم که با کمک هم بتونیم هفته های فرهنگی بین استان و خراسان رضوی و ولایت هرات داشته باشیم.
دغه راز نوموړي د هرات د جامع جومات د کاشي جوړونې کارګاه څخه هم لیدنه کړې او د دغه کار د اهمیت او هنر د ارزښت ستاینه کړې. ورته مهال د هرات د یو شمېر سیاحتي شرکتونو مسؤلینو له یاد پلاوي سره د لیدنې پر مهال د دې ولایت اوسیدونکو ته د درملنې او سیاحتي ویزو د صادرولو په برخه کې د اسانتیاو غوښتنه کړې ده. فضل غنی، حقمن، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ ټینګار کړی چې د افغان نجونو او ښځو له زده کړو ملاتړ کوي. دې استازولۍ نن شنبه ویلي چې د اورنج د اولډ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ټولو لپاره زده کړې د زیانمنتیا د کمولو کلي ده. اروپای ټولنې د زده کړو پر ملاتړ په ټینګار سره ویلي چې راتلونکی باید له هر ډول تاوتریخوالي پاک وي. د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي هم ویلي چې د دې هیواد د پرمختګ لپاره باید د ښځو پر زده کړو، کار او بنسټیزو ازادیو لګول شوي بندیزونه ختم شي. دا ټولنه په داسې حال کې د نجونو پر زده کړو ټینګار کوي چې له څلورو کلونو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او هغوی ښوونځي او پوهنتون ته نشي تلی. طالبانو همداراز په دولتي ادارو او داخلي او نړیوالو سازمانونو کې د ښځو کار منع کړی او په ټولنه کې هم د هغوی پر حضور پراخ بندیزونه لګولي دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پر ښځو تاوتریخوالی په تیرو دو کلونو کې 40% زیات شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر دې وروسته به د افغانستان د پاسپورټ لرونکو ته ویزې ور نه کړي. دغه وزارت لیکلي چې د امریکا د ملي امنیت خوندیتوب لپاره هر راز لازم اقدامات کوي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د ملي ګارد پر عسکرو د برید په غبرګون کې د دغه هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په ګډون د 1900 هیوادونو د کډوالو بهیر درولی وو او د دوی د کډوالۍ قضیو د بیا کتنې امر یې کړی وو. په دې لیست کې د افغانستان، کیوبا، هایټي، ایران، سومالیا او وینزویلا نومونه راغلي دي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ترکیې د خپلواکو صنعتکارانو او سوداګرو ټولنې یعنی موسیات له رئیس او غړو سره په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې د پراخو فرصتونو په اړه خبرې کړي. خبر پاڼه کې یادونه شوې چې د یادې ټولنې چارواکو افغانستان کې د خپلې پانګې پرانستو او همدارنګه پانګونې او سوداګرۍ ته لیوالتیا ښودلې ده. د موسیات د چارواکو ټینګار کړی چې افغانستان د ترکیې خصوصي سکتور ته یو له مهمو اقتصادي موخو څخه ګڼل کیږي. دوستان، اوس هم په کابل کې د ترکیې د سفیر د دندې وخت پای ته رسیدو په تړاو راپور لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د ترکیې سفارت شاردافیر جنگ اونال ماموریت پای ته رسیدلی او په دې اړه د بهرنیو چارو وزیر مولوي امین خان متقی سره د مخکې لیدنه هم کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي چې مولوي امین خان متقی د یوې لیدنې په ترڅ کې له اونال څخه د هغه د ماموریت مننه کړې او په راتلونکي کې د بریا هیله ورته څرګنده کړې ده. دغه را سرچینې دا هم ویلي چې دواړو خواوو د کابل او انقرې د دوه اړخیزو سیاسي اړیکو او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې هم کړې دي.
درې ملاقات روی مسایل د جانبه و منطقه ګسترش رابط سیاسي او اقتصادي د کشور بحث و گفتگو صورت گرفت. ترام مولوی امین خان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان زمینی زهرات امتنان از خدمات محترم جنگونال در افغانستان و تحکیم روابط هرچه بهتر میان دو کشور افغانستان و ترکیه برایشان در راستای اجرای ماموریت های بعدی موافقت های مزید طلب نمودن.
په دې لیدنه کې جنگ اونال ویلي خوښ دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت د دواړو هیوادونو د هر اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره په غوره توګه ترسره کړی دی.
محترم اونال کې ماموریتشان در افغانستان به پایان رسیده، از حمایت و همکاری همه جانبه وزارت امور خارجه و مقامات امارت اسلامی افغانستان اظهار خرسندی نمود. ایشان اظهار داشت: خوشحال هستم از اینکه در افغانستان ماموریت خود را جهت گسترش رابطه همه جانبه دو کشور به نحو احسن انجام دادیم.
هیره دی نوی چې جنگ اونال په 2023 زیږدیز کال کې په کابل کې د ترکیې سفیر وګمارل شو او تازه یې دنده پای ته رسیدلې، خو یاد هیواد تر اوسه خپل بل سفیر د کابل لپاره نه دی معرفي کړی. فضل غنی حق مال، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. پاکستان د جمعې په ورځ ویل چې له افغانستان سره اوربند نه ټینګیږي، ځکه چې د ترهګرو ډلو بریدونه په پاکستان کې لا هم روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اوربند د دودیز پوځي اوربند په معنا نه و، بلکې هدف یې دا و چې د پاکستان دننه د ټوریستي بریدونو مخه ونیول شي. د زیاته کړه له دې اوربند وروسته هم لوی ټوریستي بریدونه شوي دي. د دې معنا دا ده چې اوربند نه دی ټینګ شوی، ځکه چې د اوربند موخه دا وه چې د ټي ټي پي او هغو افغان اتباعو بریدونه ودرول شي چې له افغان خاورې څخه د پاکستان دننه بریدونه ترسره کوي. اندرابي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د افغانستان پر دریو ولایتونو خوست، کورنر او پکتیا په بمباری کې د نهو ماشومانو په ګډون تر لسو ډیر کسان ووژل شول. د طالبانو حکومت دا بمباری د پاکستان کار وباله او ویل چې په مناسب وخت پکې به ځواب ورکړي، خو پاکستان ویل چې دوی بمباری نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دوی اندرابی ویل چې اسلام آباد د وروستیو ترهګریزو پیښو په رڼا کې په ځانګړې ډول په پلازمینه اسلام آباد او نورو برخو کې د اوربند ته ډیره هیله نه لري.
د ترکیې ولسمشر د فلسطین هیواد جوړول د فلسطینیانو تر ټولو لوی حق وباله او په غزه کې د اوربند تړون پر پیاوړي کولو، د ملکي وګړو امنیت پر تضمین او سیمې ته د بشري مرستو پر رسولو یې ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ لیو سره له ګډې غونډې وروسته د کلیساګانو او جماعتونو په ګډون پر ملکي سیمو د سینوستي رژیم بمبارۍ ته په اشارې سره وویل بشریت فلسطینی ملت احسانمند دی او باید د دو هیوادونو د حل لارې په پلي کولو سره ورته عدالت برابر کړي. اردوغان همدارنګه ټینګار وکړ چې د فلسطین مسله سولې ته د رسېدو لپاره د سیمې تر ټولو مهمه موضوع ده او موږ لا هم له دو کلونو وروسته دا دردونکی حقیقت وینو چې بریدونه دوام لري. هغه زیاته کړه په دې بریدونو کې 20,000 څخه زیات د غزې خلک چې ډېرې ښځې او ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
زمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د کابل او اسلام آباد د بحران د کنټرولولو لپاره درې اړخیزه ډیپلوماټیک سیالي نومیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي ترنګلتیا زیاته شوې ده، درې مهم سیمه ییز قدرتونه یعنی ایران، عربستان او ترکیه د منځګړیتوب لپاره میدان ته وارد شوي دي څو هغه بحران پیزوانی کړي چې د ټولې سیمې امنیت ګواښي. د افغانستان او پاکستان سرحدي کړکۍ چې له یو دوه اړخیز اختلاف ورآخوا رسېدلی او د سیمه ییزو لوبغاړو د پام مرکز ګرځېدلی دی. دغه قضیې ته د ایران، عربستان او ترکیه مهاله واردېده د ډیپلوماټیک سیالۍ او ملګرتیا یوه پیچلې صحنه رامنځته کړې ده چې پایلې د جنوبي او د لویدیځې آسیا راتلونکي ثبات بدلولی شي. د کابل او اسلام آباد د تاوتریخوالي سرچینې دریو اساسي موضوعګانو ته ورګرځي. امنیتي ستونزې، پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي غړي په افغانستان کې پناه ځایونه لري او د افغانستان د طالبانو حکومت په کنټرولولو کې اغېز ښندونکې اقدامات نه کوي، خو افغان طالبان دا ادعا ردوي. سرحدي اختلافات، ډیورنډ کرښې لا هم د یوې نه حل شوې تاریخي مسلې په توګه د دواړو هیوادونو په اړیکو سیوری غوړولی دی. اقتصادي مسایل، د سرحدونو او سرحدي لارو تړل د افغانستان اقتصاد سخت تر فشار لاندې راوستی او د سرحدي سیمو خپګانونه یې زیاته کړي دي.
نو سیمه ایز لوبغاړي څه موخې لري؟ د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت د ختیځ ایران د امنیت د ټینګښت او له بهرنیو قدرتونو څخه د مستقل امنیتي چوکاټ د جوړولو په هدف د سیمه ایز غونډې وړاندیز کړی دی. عربستان د عربستان چارواکي غواړي خپل دودیز سیمه ایز رول بیرته احیا کړي او د پاکستان له ستراتیژیکو اړیکو څخه په استفادې سره یې د منځګړیتوب لپاره چمتووالی اعلان کړی دی. همداراز ترکیه د انقرې حکومت هم د پاکستان له نږدې امنیتي اړیکو او د افغانستان په قضیه کې د تاریخي تجربې له امله هڅه کوي چې ځان د سیمې په بدلونونو کې اغېزمن لوبغاړی ثابت کړي. د مخامخ چیلنجونو لړۍ په دغه بحران کې بریالی منځګړیتوب د افغانستان د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ په خپلو کې ژوره بې اعتمادي، د طالبانو لخوا د رسمي ډیپلوماتیکو میکانیزمونو نشتون په سرحدي سیمو کې دوامداره امنیتي حملو او بې ثباتیو او د ترکیې او قطر د مخکنیو نښتو د ماتې او همدارنګه همداراز د دریو منځګړو قدرتونو یعنی ایران، عربستان او ترکیه ترمنځ د احتمالي سیالۍ په ګډون له ډیرو خنډونو سره مخ دی.
که منځګړي هیوادونه رقابت ته پام وکړي او د طالبانو او پاکستان بې اعتمادي زیاتې پاتې شي، بحران نه یوازې حل نه شي بلکې د نیابتي رقابتونو په ډګر کې بدلېدلی شي او د سیمې او امنیت به لا ډېر وګواښي.
دوستانو بیا هم تاسو ته راغلاس وایو. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو تاسو ته به زموږ نور پروګرامونه پر لپسې نشر سي چې تاسو به د حکایت شان نزول یا د رڼا سرچینې پروګرام نوی برخه واورئ. ورپسې به هم د ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام ته خپور شي او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې تلپاتې خوشبوئی پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې او ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.farstoday.ir/space چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلې، لوستلې او اوریدلې شي. همدارنګه په سوشل میډیا کې هم د تهران رادیو پاڼې او صفحې وڅاري او د هر کله راشه پروګرام لپاره هم خپل منتخب شیرونه او همدارنګه غږیز پیغامونه په واتس اپ ګروپ او د ایمیل لارې شریک کړئ. تر دې چې موږ سره ملګرتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوو. د خدای په امان.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له یو سل پنځو سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. عزیزانو، د رڼا سرچینې د لړۍ په دې برخه کې د زخرف مبارکې سورې له یو دېرشم څخه تر دوه دېرشم آیت شان نزول و څیرو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړی.
ایسنو ولید بن مغیره هغه نوم چې د ټولو عربو قبیلو لپاره حتی د مدینه او شام خلکو لپاره هم پیژندل شوی او آشنا وو. هغه د قریشو تر ټولو بوډا او غزمن شخص و چې عظمت او واکمنی لرله او هغه ته حکیم عرب ویلو. ډیرو شاعرانو به خپل شعرونه د نظر وکړلو لپاره هغه ته لوستل. هر هغه شعر چې هغه به خوښ کړ هغه به غوره شعر ګڼل کېده. همدارنګه هغه ډیره لویه شتمنۍ لرله. سلګونو اوښان یې د سوداګرۍ لپاره او سلګونو غلامان او وینځې یې په واک کې وې. ولید ځنې وخت د مکې ټولو خلکو ته په څو ورځې ماښام او غرمه خواړه ورکول. ټولو به د هغه درناوی کوو او خبره یې منله. نوموړی هغه څوک و چې یوازې به یې د کعبې د یوه کال د پوخ لګښت ورکولو په داسې حال کې چې ټولو قریشو به خپل مالونه او شتمنۍ راټولولې تر څو په یوه کال کې د کعبې کور د پرده برابره کړي. له همدې امله هغه د ټولو قریشو په وزن برابر وو او هغه به یې اد نوموړو. یوه ورځ د قریشو مشران ورته راغلل او ویل ته چې او خيار او زیرک یې او شعر او وینا خاپې جنې مونږ ته وایا محمد چې سوای هغه څه دی، آیا جادو دی کا سحر دی کا خطابه ده؟ ولید بن مغیره وویل باید داغه خبرې لنګ دی واورم بیا به نظر ورکړم. نو له همدې عمله پاتسی د اوراغه په اسماعیل کې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خواوته نږدې کېنست او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل اے محمد د خپل شعر یو برخه ما ته ویا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل شعر نه دی بلکې د خدای کلام دی چې پیغمبران یې را لېږلې دي. ولی ترې وپوښتل چې دغه یوه برخه راته ولولې. د خدای پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د فصلت صورت یوه برخه ولوستله تر هغه چې دیالسم آیت ته ورسی چې فرمایي کده دې آیتونو له اورېدو یې مخ وګرځوه، ای پیغمبره ووایا زه تاسو له هغه سائقې څخه ویروم لکه هغه چې پر عاد او سمود قومونو راغلی وه.
عزتمن اوریدونکو، همدا چې ولید د آیات واورید سخت وډار شو او پر بدن یې ویښتان ودرېدل، نورې ونه شوای کړای چې وزغمی پاڅېده او د قریشو پر ځای خپل کور ته ولاړ او دروازه یې کلکه بنده کړه. د قریشو څو تنه نوموتي کسان د ابو جهل خواته ولاړل او وی ویل ولید ستا تره د محمد دین منلی دی او له هغه وخته چې د محمد خواته تللی نور زموږ خواته نه دی راغلی. هغه د محمد خبرې واورېدلې او خپل کور ته ولاړ. بل ورځ ابو جهل د ولید کور ته ولاړ او په غمجن غږ سره یې ورته وویل کاکا موږ دې وشرمولو او رسوا دې کړلو. ولید له دې خبرې حیران شو او وی ویل څنګه ای وراره؟ ابو جهل په هماغه غږ سره وویل ځکه چې د محمد دین دې منلی دی. ولید بن مغیره یو ترخه موسکا وکړه او وی ویل هیڅ کله ما د محمد دین نه دی منلی او لا هم د خپل قوم او پلرونو پر دین یعنی بت پرستی باندې پاتې یم. خدا هم باید وایم چې ما له محمد څخه یو سخت خبره واورېده چې بدنونه لرزوي. ابو جهل چې د ولید له دین څخه ډاډمن شو وی ویل ستا په نظر آیا هغه خبره شعر دی؟ ولید وویل نه، هغه څه چې ما واورېدل شعر نه و. ابو جهل وویل نو ستا په نظر هغه خطابه وه؟ ولید په متفکرانه حالت سره یې وویل نه، ځکه چې خطابه یو تړلی کلام دی خو د محمد خبرې تیتپرک کلام دی چې له یو بل سره ورته والی نه لري او ځانګړې ښکلا لري. ابو جهل بیا وپوښتل که نه شعر دی او نه خطابه نو څه دی؟ ولید وویل پرېږده چې په اړه یې ښه فکر وکړم. بله ورځ د قریشو مشرانو ولید بن مغیره یې ولیدلو او وی ویل ښه ستا په نظر هغه څه چې هغه وایي څه دی؟ ولید وویل وایاست چې د محمد خبرې سحر او جادو دی ځکه چې د خلکو زړونه یې خپل لوري ته جذب کوي.
ایزنو اوروا بن مسعود ثقفی د طائف خار یو مشر وو. هغه نه یوازې په طائف کې لوی او محترم و بلکې د حجاز ډېری خلکو به هم په لوی والی پیژنده. اوروا بن مسعود ثقفی د عربي ټاپو وزمه دوهم لوی شتمن ګڼل کېده. هغه ولید بن مغیره د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لا بهسته مخ کی په خپل لوی شتمنه سره د عربو رهبری کوله او خپل باورونه په اسانه سره په ټولو ځایونو کې خبرول. خو کله چې د خدای له لوري یو پیغمبر هغه هم له کمزور او محروم او پرګنو څخه په ماکی کې را سرګن شو، هر څه بدل شول. شتمنه پرګنا له نورو ټولنیزو طبقه او یا پرګنو څخه زیات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یې د نبوت ادعا لامل سپکاوه او ورسره مبارزه پیل کړه. دوی په لومړی سر کې وویل خدای خپل پیغمبر د بشر له جنس نه ټاکي، پرښتې خکوي شي دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. خو کله چې هغوی ته د پخوانیو پیغمبرانو بیلګې وړاندې شوې چې پیغمبران له بشر څخه وو، وی ویل کا ټاکل شوي وي چې خدای له بشر څخه پیغمبران وټکي، له محمد څخه زیات مستحق کسان هم شته. مقصد یې ولید بن مغیره او عروه بن مسعود و. البته حق یې درلوده چې دا ډول پلمې راوړي، ځکه د دوی په نظر مال، شتمنۍ، ظاهري مقام او شهرت د انسانانو د ارزښت معیار وو او د قبیلې مشر کولی شول چې خدای ته تر ټولو نږدې کس وي. نو دوی ته حیرانوونکي وه چې دا د خدای فضل د دوی له ډلې پر یوه باندې هم نازل شوی نه دی او د محمد په څیر پر یوه یتیم باندې نازل شوی دی، او دا د دوی لپاره د منلو وړ نه وه. هغه څه چې دلته به شو هغه دا دی چې د دوی فکر د دوی ناسم فکری نظام ته ورګرځېده، او بلا شکه د بشري ټولنو لوی آفت او د فکری انحراف اصلي لامل همدا ناسم نظامونه دي چې ځینې وخت حقایق په بشپړه توګه سرچپه خي. په داسې حال کې چې په هغه نظام کې چې پر صحیح اصولو ولاړ وي، الهي بلنه هغه چا ته ورکول کېږي چې د تقوا روح یې ټول وجود ډکړی وي. یو خيار انسان، قوي اراده لرونکو، پیاوړي زړور او درد پیژندونکو، نه هغه کسان چې خایسته کالي او قیمتي ماڼۍ او بلا بلو زیورونو او تجملاتو باندې تړلې وي، او په زړه کې نه بوتانو باندې عقیده لري او نه په بل څه باندې، بلکې یوازې هدف یې پټولنه کې نوم روخانه کول وي. خدای تعالی دا زغرف صورت په یو دیرشم او دو دیرشم آیاتونو کې هغه کسانو ته چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لا پیغمبري څخه ناراض وو دا ډول فرمایي. ابوی ویل ولی دا قران پر یو لوی سړی، یعنی شتمن او مقام لرونکي له دې دوو خارنو لکه له مدینې څخه پر ولید بن مغیره او له طائف څخه په عروه بن مسعود باندې نه دی نازل شوی. آیا هغوی دي چې ستا د پروردګار رحمت ویشي؟ مونږ یو چې د دوی د حیات وسایل مو په دنیاوي ژوند کې د دوی ترمنځ ویشلي، یا ځنې مو پر نورو په درجو کې په مادي او معنوي کمالاتو کې لوړ کړي ترڅو زنې نور په خدمت کې ونیسي او ستا د پروردگار رحمت لاغه څه چې دوی راټولوي خله.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دې نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
الله مو ملا او ملګری شه.
روت پانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې لا پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل سنې ورسپانې وڅېړو اله د چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو تاسو ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوري. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اوریدل شي. دا تهران غږ، دا عدالت غږ، دا حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدل شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، نن به لومړی د تهران چاپ کې هم ورځپاڼه راواخلو چې په خپل لومړي مخ کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایی انځور خپور کړی دی او د هغه وینا یې په مفصل ډول خپره کړې هم ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایی روښانه کړه په 12 ورځنۍ جنگ کې د ایران ملت بے لا شکه هم امریکا ته ماتې ورکړه او هم سیهونستانو ته. هغوی راغلل، شرارت یې وکړ، ګزارونه یې وخوړل او تش لاس بیرته ستنه شول. د رهبرۍ ستر مقام د مالیباتی ویبپاڼې له قوله او د فارس ټوډې د راپور له مخې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خامنهایی د جمعې په شپه په ټلویزیوني وینا کې د ایران ملت په خطاب کې پر دې خبرې باندې ټینګار سره چې بسیج باید په نسلونو کې پیاوړی او دوامداره وساتل شي، ځکه چې دی یوه لویه شتمنۍ، عمومي حرکت او د ملي قدرت زیاتونکی عامل دی. د بسیج په څیر حرکت د هر هیواد لپاره لاره پرانیزي او ګټور دی. او یادونه وکړه، د ایران په څیر هیواد چې په ښکاره توګه د نړیوالو زورواکو او چړه رئیستونکو پر وړاندې درېدلی دی او سینه یې سپر کړي ده، له نورو ټولو هیوادونو څخه زیات بسیج ځواک ته اړتیا لري. حضرت امام خامنهایی د زورواکه تمه درلودو او لاسوهنو په مقابل کې د ملتونو د مقاومت پر اړتیا باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه، د مقاومت هغه لوی عنصر چې په ایران کې بنسټ کې خودل شو او دی وکړه، نن په دنیا کې په بیلابیلو سیمو، حتی په لویدیځو هیوادونو او امریکا کې د فلسطین او د غزې په ملاتړ کې په شورونو کې لیدل کیږي. هغوی د بسیج ژوندیوالي او نشاط د نړۍ د ظالمانو پر وړاندې د ملتونو د مقاومت د ودې لامل وګڼه. هغوی ویل، د نړۍ مستضعفین د مقاومت په ودې سره د ملاتړ او قدرت احساس کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دنیا په بیلابیلو برخو کې د امریکا لاسوهنې د هغې د لا زیات انزوا بل لامل وګڼه. وی فرمیل، په هره سیمه کې د امریکا لاسوهنه جګړه، نسل وژنه، ویجاړي او کډوالۍ راولي. هغوی د اوکراین زیانمنونکې او بې پایلې جګړه د امریکا د لاسوهنو یوه بله بلګه، پر لبنان د سیهونیست رژیم بریدونه، په سوریې تیری او په لویدیځې غاړه کې جنایتونه او د غزې ناوړه حالات، د پلید رژیم له جنګ او جنایت څخه د امریکا د ښکاره ملاتړ بلګې وګڼلې. هغوی ویل، البته اوازې او ګنګوسې جوړوي چې ګواکې د ایران حکومت د پلاني هیواد له لارې ایران ته یا امریکې ته پیغام استولی دی، چې دا بیخي دروغ دی او کتن داسې هیڅ خبره نشته. کیهان ورسپنه په یو بل خبر کې بیا لیکي، د اسرائیل او هیوم په وینا د حزب الله څخه د سیهونستانو ویره پای ته نه ده رسېدلې. د عبراني ژبې ورسپانې اسرائیل هیوم لیکلی دی چې د لبنان سره د جګړې لا پای ته رسېدا راسي، ډېرې شمالي میشته ځایونه لا تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي راستانه شوي. د غزې د جګړې په جریان کې د لبنان د حزب الله او د اسرائیلو د اپارتایډ رژیم ترمیان د نښتو په بهیر کې ډیر شمالي میشته ځایونه د حزب الله د بریدونو له ویرې له خپلو کورونو وتښتېدل او خپل کاروبارونه یې پرېښودل. د جګړې له پای ته رسېده او د لبنان سره د اوربند تړون له پای ته رسېده شاوخوا یو کال وروسته ډیری صهیونیستان له هغه خپلو کورونو ته نه دي ورستانه شوي. اسرائیل هم بیا لیکي چې د میتولا او شاتولا د یهودي سرحدي میشته ځایونو یوازې 30% اوسېدونکو خپلو کورونو ته ورستانه شوي دي.
عزیزانو د هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ ګڼې کې د بېلابېلو مطلبونو په لړ کې لیکي. د صهیونیستانو یو چارواکي ویلي چې په 12 ورځنۍ جنګ جګړه کې د ایرانیانو زړورتیا موږ حیران کړل. د عبرانی ژبې ورځپاڼې معارف راپور ورکړ چې د اسرایلو د فضایي صنعتونو عمومي رئیس بوز لیوی د ایران د صهیونیست رژیم ترمنځ د وروستۍ جنګ جګړې په اړه په یوه بیان کې ویلي چې د برید ابعادو ته اشاره وکړه او وی ویل چې زموږ رژیم فکر نه کاوه چې څوک به په اسرایلو باندې دومره لویه حمله ترسره کړي. د 12 ورځنۍ جنګ جګړې په جریان کې د رژیم د تیرېګرو بریدونو په وړاندې د ایران د توغندیو ځواب په اړه د صهیونیست رژیم د فضایي صنعتونو عمومي رئیس وویل موږ هیڅکله باور نه درلود چې څوک به په اسرایلو باندې دومره لویه حمله ترسره کړي. لیوی زیاته کړه د ایران څخه زموږ لویه حیرانتیا د ټکنالوژۍ په برخه کې نه وه، بلکې هغه جرأت و چې ایرانیانو ښودلی و. هغه دا هم وویل چې ایرانیانو په دې برخه کې یو نوی ډګر رامنځته کړی او دا روښانه ده چې راتلونکي توغندي جنګونه به د دوامدار توغندیو د بریدونو په بڼه وي او موږ باید د ځواب ویلو او مقابلې لپاره چمتووالی وښیو. اطلاعات ورځپاڼه بیا په یو بل خبر کې د اردو ژبې هم نیوز سره د لاریجانی مرکې چاپ کړی چې موږ هم دلته ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. اطلاعات لیکي چې د ملي امنیت د عالي شورا منشي پاکستان ته د رسمي سفر په جریان کې په اسلام آباد کې د اردو ژبې خبري چینل هم نیوز سره په مرکه کې وویل د امریکا او صهیونیست رژیم فکر چې د ایران اټومي وړتیا له منځه یوسي نابالغ او احمقانه دی، ځکه چې اټومي صنعت یو داخلي پوهه ده چې موږ یې په جدي توګه تعقیبوو. د ایرنا په وینا علي لاریجانی زیاته کړې ده چې ترامپ ادعا وکړه چې د ایران اټومي فعالیت بند کړي او ویجار کړی دی. موږ ګمان کوو چې هغه رښتیا وایي. نو دوی څه غواړي؟ آیا د دوی ستونزه حل شوې ده؟ په دې په ټینګار سره چې د ایران اټومي پروګرام د مشرتابه د امرونو سره سم یو حقیقت دی او د دې داخلي پوهې جوهر زموږ د ساینس پوهانو په مازغو کې دی، هغه وویل ایران له دې مرحلې څخه تیر شوی او اوس زرګونه متخصصین لري. د اسرایلو ترهګریز عملونه له یوې احمقانه شی څخه ډیر څه نه دي، ځکه چې موږ په ایران کې زرګونه اټومي متخصصین لرو. له همدې امله دا یو نابالغ او احمقانه نظر دی چې فکر وکړو چې زموږ اټومي پروګرامونه پای ته رسېدلي دي. هغه امریکا او صهیونیست رژیم ته وویل ایران د اټومي وسلو په لټه کې نه دی، خو په جدي توګه د اټومي انرژي کارولو هڅه کوي. موږ به له دې شرایطو سره معامله وکړو او که دښمنان 10 ځله یو ظالمانه عمله ترسره کړي نو موږ به ورسره مخامخ شو. د ملي امنیت عالي شورا منشي دوام ورکړ موږ تل ویلي چې د اټومي شخړې ډیپلوماټیک حل شتون لري. موږ باید له امریکایانو وپوښتو چې تاسو ولې جګړې ته لاړل؟ که تاسو په جنگ جګړه کې اټومي کار پای ته ورسوه نو تاسو ولې ډیپلوماټیک حل تعقیبوي؟ هغه د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکو ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې تهران او اسلام آباد کولی شي په سیمه کې بشپړونکي رول ولوبوي. زه فکر کوم چې د ډاکټر پزشکیان له پاکستان څخه د سفر وروسته د اقتصادي همکارۍ لوړې کچې ته د رسېدو لپاره ډېرې هڅې وشوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نشته. هر څومره چې په مختلفو برخو کې همکاري زیاته شي هومره به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. زموږ تاثر د هغو خبرو اترو څخه چې موږ د پاکستاني چارواکو سره درلودې دا دی چې دواړه خواوې په دې مسله کې هوډمن اوسي.
ډیرو قدر من اوریدونکو اوس بلاند شو د کابل ورځپاڼو ته چې په سر کې معاصر ورځپاڼه راخلو چې له انټرنیټ څخه مو ځینې ټکي تاسو ته غوره کړي دي. د افغانستان د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي افغانان هیچا ته اجازه نه ورکړي چې په خاوره یې تیری وکړي او هر تیری ته به ځواب ورکړي. برادر دغه خبرې د ملي دفاع وزارت ځانګړیو کمانډوي ځواکونو د شپږمې دورې په راغت غونډې کې کړې دي. نوموړي د اسلامي امارت د متقابلو اړیکو ژمنتیا ته په اشارې سره خبرداری ورکړ چې د هیواد دښمنانو باندې غږ کوي چې پر افغان خاورې حریم ته به په بد نظر ونه ګوري او نور د زموږ حوصلې نازمایي. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې اسلامي امارت د ملي ګټو په چوکاټ کې ټولو هیوادونو سره متقابلو اړیکو ته ژمن دی. برادر دغه خبرې داسې مهال کوي چې پاکستان په دې وروستیو کې څو ځله د افغانستان احرام نقص کړی دی او سمو دا مخکې د هیواد دفاع وزیر خواجه آصف افغانانو ته خبرداری ورکړی او هغه خپل دښمنان بللي وو. دغه ورځپاڼې په بل خبر کې لیکي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې تر دې وروسته به د افغانستان د پاسپورټ لرونکو ته ویزې نه ورکوي. دغه وزارت لیکلي دي چې د امریکا د ملي امنیت خوندیتوب لپاره هر راز لازم اقدام کوي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د ملي ګارډ په سرتیرو د برید په غبرګون کې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په ګډون د 1900 نورو هیوادونو د کډوالو بهیر درولی او د دوی د کډوالۍ غازیو د بیاکتنې حکم یې ورکړی دی. په دغه لیست کې د افغانستان، کیوبا، هایټي، ایران، سومالیا او وینزویلا نومونه شامل دي.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي پانه کې لیکي د افغانستان په چارو کې د پاکستان پخوانی استازي آصف دورانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې هیڅوک هم په پاکستان کې طالباني اسلام نه غواړي. هغه په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې د طالبانو او پاکستانیانو ترمنځ ایډیولوژیک درز داګیز دی. هیڅوک هم په پاکستان کې طالبانی اسلام نه غواړي. له همدې کبله د پاکستانیانو دریز روښانه دی، نور له طالبانو سره د مینې تارونه مغزوي. طالبانو او پاکستان په تیرو وختونو کې له یو بل سره نږدې اړیکې درلودلې، مګر له څلورو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د دواړو اړخونو اړیکې ترینګلې دي. اسلام آباد وایي چې طالبانو په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی په شمول ترهګر و ډلو ته پناه ورکړې ده او دا ډله د افغانستان خاوره د پاکستان پر خلاف کاروي. د پاکستان دولت په ځلونو له طالبانو غوښتي چې ټي ټي پی کنټرول کړي، مګر طالبانو وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده. په دې وروستیو کې چې کله پاکستان پر افغانستان یو لړ اوایي بریدونه ترسره کړل، د دواړو لورو ترمنځ پر ډیورنډ کرخه د یوې اونۍ لپاره نښتې روانې وې چې وروسته یې د مذاکراتو په ترڅ کې په اوربند هوکړه وکړه. اوسمهال چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ خبرې له بندون سره مخامخ دي، د افغانستان او پاکستان سوداګري هم په ټپه درېدلې او دواړو لورو ترمنځ شخړې پر زیاتېدو دي. طالبان وایي چې د پاکستان پوز داونه هم په دریو ولایتونو کې هوایی بریدونه ترسره کړی دي او په خوست کې د نهو ماشومانو په شمول لس تنه وژلي دي، مګر پاکستان د طالبانو ادعا رد کړی.
ډیرو قدر من اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په حق له د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغرور کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په حق له خبرداري ورکوي. په دې هیله چې دا پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دي، په قرآن کې دوه ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سورې زمر کې دی او هم احتمالا په سورې لقمان کې، چې وایي خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافل کیږي او فکر کوي چې دا خپل هم دی دی چې توانېدلې دغه نعمت، دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بالکل همدغه عبارت د قارون په حق لدی چې کله پرې اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپل برخه ترې واخله، خو هغه د خدای په لاره کې ولګوه. نو هغه په ځواب کې وویل خپله مې ګټلې دی او زما خپل هنر دی. دا هم هغه ستره تیروتنه ده چې ممکنه ده له موږ ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده. په خدای هم مغره کېږي. امام زین العابدین علیہ السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي، په خدای باندې مغرور کېدل یعنی په ناحقه له خدایا توقع کول، بې له دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. ګرانو دوستانو، د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.